السلام علیکم ستړي مشین د مشال ریډیو خبرونه اورې په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15:00 بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه اخري خبري غړې کې زه منور شاسته ورکړم په دې خبرونه کې به د کورنی ریپورټونو ترڅنګ سیمه ایزو نړیوال ریپورټونه هم اورې او د کورونو نړیوال مطبوعات مهمه برخه به درته هم وړاندې کوو خو په سر کې به د سات خبرونه چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ وایي
د پاکستان بارنو چار وزیر ویلی افغانان به اوس د افغانستان د راتلونکي فیصله کوي. افغان ولسمشر خبرداری ورکړی که طالبان له خپلو ژمنو تیر سي هر څه ګډوډېدای سي. د ایران سرکاري رسنۍ وایي د دې هیواد د روحاني مشر سلاکار شورا یو غړی له کورونا وایرسه مړ شوی دی. اوسم د خبرونو تفصیل د پاکستان بهرنیو چارو وزیر ویلي افغانان به اوس د افغانستان د راتلونکي په اړه فیصله کوي. شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل پاکستان د امریکا او طالبان ترمنځ لوزنامې ته د یو ښه پرمختګ په سترګه ګوري او تمه کوي چې دواړه هیوادونه به د دې درناوی کوي. نوموړي په بین الافغاني مذاکراتو هم ټینګار وکړ او وویل په قطر کې د سولې دړون د لاسلیک کېدو دستوري په درشل کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر سره ملاقات وکړ او د هغه په وینا هغې د بین الافغاني مذاکراتو قربتوب ته غاړه کېښودله. قریشي زیاته کړه په قطر کې خپل امریکایي سیال مایک پومپیو ته ویلي د خبرو اترو په دومه مرحله یا بین الافغاني مذاکراتو کې باید ځنډ ونه سي. د پاکستان غبرګون له هغه وروسته راغلی چې امریکا د فروری پر 9 په قطر کې له طالب استاذ سره یوه موافقه لاسلیک کړه چې ورسره سم که طالبان د القاعدې په ګډون هیڅ وسلواله ډله امریکا او ملګرو ته ګواښ پېښولو ته پرې نه ږدي نو افغانستان به ټول بهرني پوځیان د 14 میاشتو په موده کې ووځي. افغان ولسمشر اشرف غنی خبرداری ورکړی که طالبان له خپلو ژمنو تیر سي هر څه ګډوډېدای سي. نوموړي پرون ماښام له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل له طالبان سره امریکایي موافقه مشروطه. هغه زیاته کړه که طالبان په دې 14 میاشتې موده کې داسې تصور کوي چې له دغو موافقې ووځي هر څه سکوت کولای سي او مسؤلیت به یې د پوینا د هغو په غاړه وي. غنی د فروری پر 9 او د مارچ پر لومړۍ هم په خپلو جلا جلا ویناو کې له طالبان سره شوی توافق مشروط په بالا ویل هوکړه په دې مشروط ده چې طالبان مواد څرنګه عملي کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل افغان سیال محمد اشرف غنی ته ټلیفون کړی او د سولې پروسې په وروستیو تحولاتو ورسره خبرې کړي. دا خبر افغان ولسمشر پرون ماښام په خپل ټویټر پاڼه ولیکل. اشرف غنی لیکلي ولسمشر ټرمپ د پروسې د مخته وړلو په هدف د افغان حکومت په رهبري او دولتي ظرفیت باندې ډاډ څرګند کړ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون مهم دی. پرون په 400 کې جلسې ته د وینا پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ وویل
خو هغه اصلي عمل به د دې نه پس شروع کیږي چې کله افغانان به په خپلو کې یو بل سره کښېني. زه یو سوال کول غواړم خپلو ټولو افغانانو وروڼو ته هر قسمه فیصله چې کوي په آزاد سوچ فکر او په آزاد ذهن سره یو کوي.
همدارنګه د غورځنګ مشر منظور پښتین هم د سولې تړون هرکلی وکړ خو زیاته کړه چې دا تړون باید په افغانستان کې د رښتینې سولې او کراري سبب سي. په سوات کې د بام پریوتو پیښه کې 25 کسان زخمیان شوي دي. چارواکي وایي د سوات په مټه کې دا پیښه نن د چاپیریال سیمه کې هغه مهال وسوه چې ګڼې ښځې او ځینې ماشومان د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام لاندې د مرستو د پیسو اخیستو لپاره په انتظار ولاړ وي. د سیمې اوسېدونکو مشال ډېرو تول چې چارواکو ښځو ته د بام پر سر پیسې ورکولې چې پرېوت. د مټې روغتون په وینا په پیښه کې ځینې ماشومان هم ژوبل دي او د درو ښځو حالت خراب و نو هغه د سیدو هسپتال ته ورسولې. په بلوچستان کې په یوه ټرافیکي پیښه کې 6 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. چارواکي وایي دا پیښه پرون په مستو کې د مسافر وړونکي بس او مزدا لارې ترمنځ د ټکر له وجې شوې. په ژوبلو کې د درو کسانو صحیح وضع د اندېښنې وړ ښودل کېږي. کوم چې دا مهال د کوټې په سیول هسپتال کې تر درملنې لاندې دي. د بلوچستان کورنۍ چارو وزیر روغتیايي چارواکو ته حکم کړی چې د ژوبلو کسانو د سمې درملنې لپاره د کوټلي ګامونه واخلي. په بلوچستان کې د سړکونو د خراب حالت او د موټروانانو د بې احتیاطي له وجې تل دا ډول پیښې مخې ته راغلي. له پاکستان د افغان کډوالو په خپل خوښه هیواد ته د ستنېدو پروسه له پرونه پیل شوه. د ملګرو ملتونو کډوالو نړیوال اداره یونیسیر وایي په زاخیل نوشار او بلیری کوټه کې یې مرکزونه دي چې د ستنېدونکو کډوالو نمونه پکې ثبتوي. د یونیسیر په وینا پاکستان دا مهال د 1.4 میلیونه راجستر سو افغانان کوربه دی. ګمان کېږي د 1 میلیون په شاوخوا کې نور افغانان هم په پاکستان کې ژوند کوي چې پی او آر یا مهاجرت کارډونه ورسره نسته. د کډوالو نړیوال اداره هر ستنېدونکي کډوال ته $200 مرسته ورکوي. له پاکستان د کډوالو سندو پروسه د تیر کال په دسمبر کې د ژمي د موسم له وجې درود شوی و. د ایران سرکاري رسنۍ وایي د دې هېواد د روحاني مشر سلاکاري شورا یو غړی له کرونا وایرس مړ شوی دی. سرکاري ریډیو نن ویلي محمد میر محمدي د تهران په روغتون کې ساور کړی دی. محمدي هغه لومړی لوړپوړی چارواکی دی چې کرونا وایرس وژلی دی. د ایران ځینې نور مهم مشران هم په وایرس اخته دي. د ایران روغتیا وزارت ویلي له کرونا وایرس 12 کسان مړ شوي چې ورسره د مړو شمېر 68 ته ورسید. د وزارت په خبره د وایرس د ناروغانو شمېر 1501 ته رسیدلی. په نړۍ کې له چین وروسته تر ټولو زیات کسان په ایران کې له کرونا وایرس وژل شوي دي. د ایران مرستیال ولسمشر معصومی ابتکار او د کرونا وایرس په اړه د حکومتي ادارې مشر اریج حریرچی هم په وایرس اخته کسانو کې دي. د ترکی ولسمشر دفتر وایي د دې هیواد ولسمشر رجب طیب اردغان به په روانه اونۍ کې په ماسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ملاقات کوي. دا په داسې حال کې ده چې په شام کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی په زیاتېدو دی. ترکیې نن تصدیق کړی چې د شامي یغیانو تر کنټرول لاندې سیمه ادلب کې د نښتو تر زیاتېدو وروسته د روس پلو شامي ځواکونو پر ضد عملیات پیل کړي. په تازه تاوتریخوالي کې تېره اونۍ په هوایي برید کې 34 ترکی عسکر ووژل شو چې ورباندې شام تورن کړل شو. د ترکی ولسمشر دفتر په اعلامیه کې راغلي ټاکل شوی ده ولسمشر به د مارچ پر 15 نیټه ماسکو ته یو ورځنی سفر ترسره کوي. خبرونه پای ته رسیدل. اوسم احمد الله د موسم او کرنسی حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 153 روپیه او یا پیسې اخستل کیږي او 145 روپیه 13 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 195 روپیه 13 پیسې او 196 روپیه 13 پیسې. یو یورو 178 روپیه 50 پیسې او 198 روپیه 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپیه 70 پیسې او 140 روپیه 90 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپیه 70 پیسې او 140 روپیه 90 پیسې. یو افغاني 2 روپیه او 2 روپیه 2 پیسې او 216 ایراني ریال په یو پاکستاني روپیه اخستل کیږي او 200 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلیری ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 15، او په کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي وبای او سباني موسم حال واورېده. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دا نور موضوعات واورئ. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو نن په شپږمه ورځ هم خپل احتجاج ته دوام ورکړ. د اسمبلی هاوس نه نیغ په نیغه تازه حال درکو. د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره پاکستان له نن څخه د افغانستان سره د چمن دروازه بند کړه. حکومت مولانا فضل الرحمن ته خبرداري ورکړه چې د امنیت په خاطر د خپل حالې ځلې محدود کړي. خو د نوموړي ورور لطف الرحمن سوای
ماحول دی سیکورٹی پر حوالے سے رکھ دے انداز دا بیا کل ہفتے سے ایکٹیویٹی جو شروع ہوئی بیا بھی جب کی سب لیٹر جاری.
د اعلی زده کړو کمیشن ایچ ای سی د قبایلي ضلعو د زده کوونکو لپاره د میډیکل کالج سیټونه کم کړي دي. د کورمې یو زده کوونکی وایي
یوه ایجنسی د دوه سیټونه ملاو دي، بل د پاین ملاو دي او بل ایجنسی د اړو ملاو شوي نه دي. نو وایي چې د کوم د سی جی سی بي سنډر د پروجیکټ ریکوایز ورک نو هرې مطلب ایجنسی به خپل رایټ ملاو کې.
په پاکستان کې د خزو د حقونو لپاره کار کوونکی وایي د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په د هیواد پاته او خارونو کې مارچ کیږي.
پاکستان کی شکم سفندیدہ سیاسی آگے باندھی سے وار گزار کی گی موجودہ سفندی باندھی گزار کی گی نون ملک کا فائدہ رسی نہ صرف فضوتا.
یو شمیر نور کورنی سیمیز او نڑیوال رپورٹوں نے بہم واورئی دا مشال ریڈیو ترسانگو سے. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار نه هو د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړی اولنۍ موضوع ته. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې نن هم اپوزیشن ګوندونو خپل احتجاج جاری ساتلی و. دغه اجلاس چې د تیرو څو ورځو راهیسې شروع دی نن سر ته ورسېده، خو کومه خاص کاروایي پکې نه ده شوې او د اپوزیشن ګوندونو احتجاج دوام وکړ. دغه اجلاس ته د مشال ریډیو خبریال خالد خان هم ورغلی دی او د اسمبلی هاوس دا وخت موږ سره نیغ په نیغه د ټلیفون په لیکه دی. خالد خان، تاسو ته هرکلی وایو، د اسمبلی د اجلاس په تفصیلاتو مو خبر کړئ.
ډېر مننه. بالکل، څنګه چې تاسو د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونه د ړومبې ورځې نه کم د اسمبلی دا غونډه چې تېر شوې دا د تېرې میاشتې د اتلسم تاریخ نه تېر شوې ده، او څنګه چې دوی په ړومبې ورځ د سپیکر خلاف او بیا وروسته دوی د صوبایي حکومت خلاف دغه احتجاج کوي، نو دا نن هم دوی دغه احتجاج د دوام ورکو او په اسمبلی دننه اپوزیشن ګوندونو ټول غړي په خپل سیټونو ولاړو. دینه وړاندې خو به هغه تلو او د سپیکر دایس مخې ته به احتجاج کولو، خو دوی اوس نن په خپلو سیټونو په خپلو چوکو ولاړو او چغې او ډیس تمتنګې کولو. لکه هغه نن خو پکې دا هم وکتل شو چې سیټیانې راوړلې، شپېلي هم پکې ولاړ شو، او بیا خپل میزونه چې هغه به لرګي راوړي په هغې به ډبول لکه ډېر زیات شور او چغې سورې وې. خو په هغې کښې دا وایم چې سپیکر هغه خپل خبره چې رانیولې ده، نو هغه کاروي چې څنګه ړومبې ورځې کوي نن هم هغه کومه کاروي چې وه، لکه کاروي دی چې کوم پوښتنې یا کوشچن آور چې وي، سوالونه چې کوم غړي کوي هغه دوی به اوازونه کول، نمونه به اخېستل. خو چونکې اپوزیشن په احتجاج و هغې دې ته توجه نه ورکوله. بیا پکې یو بل هم وړاندې شو، خو هغې باندې مونږ چونکې په پریس کې لیک کې ناست وو په دې هم پوه نه شو چې دا بل یا دا قانون مسوده چې وه دا د شکله وه. یو قرارداد کې هم منظور شو، خو هغه هم پرې پوه نه شو چې څه پاکلو. خو بیا وروسته چې موږ معلومات وکړو، نو پرون چې په چارسده کې کوم د پی ټی ایم غونډه شوې وه هغې کې د قانوني پرچم یا د کوم د بیرغ پاکله چې کوم خبره راغلې وه، نو په هغې دغه یو مذمتي ده. او دا به هم وایم چې په صوبایي اسمبلی کې نن د شمالي وزیرستان نه د قانوني اسمبلی غړی محسن داول هم دغه ټیم موجود و. هغه هم دغه بیا وروسته خبرې وکړې چې دې کې هېڅ جواز نشته، دا ځینې خلکو کړی وو، نو هغه د سازش لاندې کړې وه. منظور پښتون د ویلي مو چې هېڅ یو بیرغ ته به که هغه د پاکستان بیرغ وي یا که د نورو ګوندونو هغې ته وه هغې به عزت کوو. نو هغه دغه وکړو. خو بیا د غونډه چې ختمه شوه، نو د صوبایي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر اکرم دوراني بیا هم رسنو ته وویل چې دوی کوم احتجاج شروع کړو، کوم وجه چې دوی خولې وه په هغې ته نه خو سپیکر د اسمبلی سپیکر غاړک دي او نه چې د دوی کوم وزیران دي هغه هم منلو ته تیار نه دي. د دوی غوښتنه دا وه چې په د پرمختګ کارونو کې لکه څنګه چې دوی حکومتي ګوند غړو ته د پرمختګ کارونو دپاره پانګه ورکوي، دوی دا غواړي چې چونکې دوی هم د خپلو حلقو نه عوامو منتخب کړي دي، دوی حلقو دپاره دوی هم دا د پرمختګ کارونو دپاره پانګه ورکړی شي. بله، دوی دا ویلي چې دا کوم دغه غونډه پیل کېده، نو دوی په کې خپل څه موضوعات یا د ایجنډا کې شامل کړو هغې نه دي شامل کړي. او بیا دا وایي چې لکه اکرم دوراني وویل چې سپیکر غواړي چې دوی د سپیکر نه معافي غواړي، دوی وایي چې مونږ معافي غوښتلو ته بالکل تیار نه یو، ځکه چې د دوی کوم احتجاج دی نو هغه په حقه دی او دوی ته دغه احتجاج دوام لري. څنګه چې تاسو وویل نن شپږمه ورځ وه، لکه د دې روانې سیشن یا د روانې غونډې دا شپږمه غونډه کېدهدې مسلسل په دا احتجاج کېږي.
ډېره مننه خالد خان و چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی نه یې موږ ته نیغ په نیغه د اسمبلی د کاروایۍ او نن ورځې د اپوزیشن ګوندونو د احتجاج په اړه تفصیل راکړه.
د مشال تر څنګه اوسه، د سهار لنه هو، د ماخام تر شپږو.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزوی وی بلې موضوع ته د فروری په 9 د ډیر اسماعیل خان د پولیسو مشر د یو خط للارې د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا حافظ الرحمن ته ویلي چې د خفیه معلوماتو تر مخه ترهګر په د باندې برید کولی شي او ژوند ته خطر دی. نو د دې له وجې دی خپل سیاسي فعالیتونه محدود کړي او د ځان د امنیت لپاره د ګامونه واخلي. زموږ همکار مجید بابر په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو د یو مشر او د مولانا حافظ الرحمن ورور مولانا لطف الرحمن سره خبرې کړې دي او په سر کې یې د دغې خط او د دغې خبرداري په اړه پوښتلي.
خو جیس پتہ نہ لگی سنجیدا خو دا اخستل پکاری او بازی وقت دا الرٹ صرف سیاسی مصلحت کے پارے بھی استعمال ہے اور چونکہ مولانا صاحب نے درے حملے شوی دی خودکش حملے اور بانے شوی دی اور منگ کورونا بانے حملے شوی دی نو ظاہر خبر چھ سنجیدا خو اخستل پکاری اس پتہ نہ لگی لیکن کل وار دوی دا سیاسی لحاظ سے بھی استعمال اول غواڑی چونکہ ماحول دی سیکورٹی په حواله سره په دې انداز دا بیا کله هم سیاسي اکټیویټي چې شروع شي نو بیا دې در کې سم لیټر جاری.
لطف الرحمن صاحب تاسو دا وایي چې د کوم حکومت تاسو ته کوم الرټ جاری کړی دی نو دا یو سیاسي چال دی د دې حقيقي بنیاد نشته د خطر؟
زه دانشم ویل ځکه چې مخکې ماضي کې دا مسلسل تسلسل سره په دې باندې مولانا صاحب باندې حمله شوې دي او الله تعالی مولانا صاحب بچ کړی دی سیکورٹی مہیا کی سیاسی ایکٹیویٹی کشی پریڈ دولے سیاسی ایکٹیویٹی بچ گئی لیکن زیادہ حکومت ذمہ داری دا
رحمان صاحب تاسو څه ګڼئ چې مولانا صاحب ته دا قسمه خطر پېښېدل یا دا قسمه ګواښ کېدل دا د هغې د سیاسي فعالیتونو د وجه دی که نه د هغه د مذهبي تشخص د وجه نه دی؟ تاسو څه ګڼئ؟
نه دا خو ظاهره خبر ده چې د مذهبي سیاسي پارټۍ مشر دی او چونکې د هغې جماعت مشر په حیثیت سره او د سیاسي بیکګراوند لري شخصیت په حواله سره نو ظاهره خبر ده چې هغې ته دا خطر پېښېدلی.
لطف الرحمن صاحب تاسو اپوزیشن مشرم یی په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې نن غونډم کیږي، آیا دا خبره تاسو په دې اسمبلی په فلور کوي؟
ولې نه کوم څه زړه کړي نن کا موقع ملاو څه ځکه چې موږ الریډي په احتجاج باندې او اسمبلی شو کې موږ دې ته پریږدو نه چې اسمبلی اجلاس وچي نو هغه احتجاج په وجه باندې شاید چې هغه احتجاجي هغه په غیر طرز باندې وچي چې کوم دې ته ځیر پکې نه فیصله ځکه چې حکومت هغه احتجاج
نو د دې خطر د وجه نهایا مولانا صاحب خپل کم سکیجول کې یا پروګرام کې یا سیاسي فعالیتونو کې بدلون راولي؟
دا وو د مولانا فضل الرحمن رور مولانا لطف الرحمن چې مولانا فضل الرحمن ته د حکومت لخوا ورکړل شوی امنیتي خبرداري په اړه یې د مشال ریډیو د همکار مجید بابر سره خبرې کولې.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نه د ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لس نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوه بجو
د مشال رادیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو 400 ته چیرته چې پرون د پښتون تحفظ مومنت یا پښتون ژغورنې غورزنګ غونډه شوې ده، جلسه یې شوې ده او په هغې کې یې د نورو ویناوو ترڅنګ افغان ولس ته هم یو پیغام ورکړی دی چې اوس وخت راغلی دی چې په خپل منځ کې کینی او خپلې مسلې په آزادانه او په خپلواکه توګه په خپل منځ کې حل کړي او خپل وطن د ثبات او سولې په لور بوزي. په دې اړه د شبیر جان ریپورت کې نور تفصیل اورو.
په 400 کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او د پاکستان قومي اسمبلی غړي محسن داوړ خپل وینا کې وویل چې کومه لوزنامه د طالب وسلوالو او امریکا حکومت ترمنځ وشوه نو دا د پښتنو لپاره ډېر د اهمیت وړ ده، خو باید د دې ورستو عمل ته افغانان خپلو کې سنجیده شي او په ازاده دې خپلې پریکړه وکړي.
خو هغه اصلي عمل به د دې نه پس شروع کیږي چې کله افغانان به خپلو کې یو بل سره کېني، په خپلو کې یو بل سره جرګه کیږي، په خپلو کې به یو بل سره مرګري کیږي. زه یو سوال کول غواړم خپل ټول افغانانو ورته، چې څو نام ډلې دي کله افغانستان منتخب حکومت ته کله څو نام ډلې پدې پدې راتون کې مذاکراتو کې باغی سخلی یو سوال وته کوم چې خطه ته وګوره رسول ته وګوره د خپل خاورې خیال وکړه د خپل خاورې خیال وساتای ہر قسم فیصلہ سے کوئی آزاد سوچ و فکر او آزاد ذہن سرا ہے یو کئی کم قوت پسے چہ کم ایجنسی ہم لکئی دختے تو گرا لکئی دزان نہ کٹ کئی
تے دمنرا چہ د فبرے پ نہ ہشتم باندے پا قطر کی دا افغان طالبان او دا امریکا حکومت پا افغانستان کی دا امن لپارا لوزنامہ شوی دا دا غرزنگ مشر منظور احمد پشتین پلے وړاندینې غوښتنې هم تکرار کړې او د هغې وروسته ویل چې په دې هواد کې پښتنو ته کم ستونزې ورپېښې دي نو د هغې یو هوارې دا هم کېدی چې د پاکستان حکومت دوی ته په خپلو وسایلو باندې واک ورکړي او دغه شان وړې صوبې د غټو صوبو سره یو شان پرمختګ وکړي
په دې خاورې باندې ډېرې مسلې دي د اوبو هم دا د ثوابۍ په سیټ پرته ده د تماکو د ټیکس هم دا په درې چار صدا او مردانو ثوابۍ باندې داسې وبار روانه ده چې فکر یې نشته په اوبو کې لاندې روانه ده دوی فصل دومره مهنګه شوی دی چې دلته یو سړی څومره هم محنت وکی مزدوری وکی فصل چه واخلی چه چمره خرچه پی شوی وی پی غیق چه چل لگ روپی بچ شی نوره نمی پات شویه دو یه هم مسافره تا دا پردی وطنون و روزگارونو تا دا پردی وطنون و غلامانو تا ورس پرس سیخیجی دا طول مسلی دی دغه ټوله ته مونږ او تاسو سنجیده یو خو زما او ستا واک نشته زما او ستا اختیار نشته
بلخصوص واره د پاکستان سیاسي او عسکري واکدارانو پښتون ژغورنې غورځنګ ته د خبرو اترو وړاندیزونه هم کړی دي او 13 د جنوري میاشت کې هم د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک پښتون ژغورنې غورځنګ ته د خبرو اترو وړاندیز کړی وو پچا صدقې شوې د غونډه کې د غورځنګ زیاتره مشرانو نارینو زنانو ګډون کړی وو او دوی راتلونکي غونډه په 9 مارچ په کوټه کې د کولو اعلان هم وکړو شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوي
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې تیم لري
د کوربه قبایلی ضلع هغه زده کوونکي چې غواړي په میډیکل کالجونو کې داخلي واخلي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د په میډیکل کالجونو کې د ځانګړو چوکیو تقسیم په برابرۍ وشي د دوی په خبره دا مهال ځینې زلو ته ډېرې او ځینو ته بیا بالکل یو نشست هم نه دی ورکړل شوی دوی د حکومت نه دا غوښتنه لري چې کم پخوانی نظام وو په پېښورانه کالجونو یعنی انجینیرینګ او میډیکل کالجونو کې هغه دې پر ځای قائم وساتل شي په دې اړه تفصیل د مجید بابر نه ورو
د کورمه قبایلی دلې یو شمیر زده کوونکي وایي چې د لوړو زده کړو کمیشن ایچ ای سی ای په میډیکل کالجونو کې ځانګړي څوکۍ کمی کړې دي د دوی په خبره مخکې دغه څوکۍ د هرې زلې لپاره برابرې برابرې وي خو اوس ځینې زلو ته زیاتې ځینو ته کمی او ځینو زلو لپاره بالکل ختم کړې شوې دي تیرود مشال لیلو سره په خبرو کې د پاړه چنار زینب بتول وویل چې په ایف سی کې یې 891 نمبر ترلاسه کړي او غواړي چې میډیکل کالج کې داخله واخلي
او ایچ سی دا کوم پروگرام دا کنه دا ایچ سی میډیکل ولا سر د بلوچستان او فاټا پاراو ته دا بیکورد ایریاز دی سټوډنټس مخ ته لوټین اپورتونټیز ته ملوش او سر موږ سه خلک چې مو سر بالکل بیکورد ایریاز دی مو اول نه څنګه ټایم تیر کړل سر د خوب پته وی بم بارو د کټ چکر دا ټایم تیر کړل او سر موږ ته د اپورتونټی ملوي چې سر مخ ته تللې کې کنه او نه سر صرف دوه ایجنسیز ته ویل ملوش سر خو ټول ته په کار دی ایکول ملوش سر
د لوړز د کرو د کمیشن ایچ ای سی له خوا د قبایلی ضلعو زده کوونکو لپاره هر کال په میډیکل کالجونو کې 113 تعلیمي وظیفې ورکړل کېدې. خو سخ کال د باجوړ او خیبر لپاره 15 څوکۍ مختص شوې. د کورمې لپاره 15، اورګزو لپاره یو، خو د شمالي او جنوبي وزیرستان لپاره یو څوکۍ هم نشته. د کورمې یو بل زده کوونکی جمیل احمد وایي چې د لوړو زده کړو د کمیشن د دې پریکړې پر ضد یې پېښور های کورټ کې اپیل کړی دی. ساجد توره وایي چې په دې لړکی د لوړو زده کړو د کمیشن چارواکو سره خبرې کړې او هغوی رضا شوي چې دا نوې حکمنامه به واپس اخلي او ټولو قبایلی د لوته به یو شان څوکۍ ورکوي.
والا خو مونږ ته دا ویلو تو مونږ بالکل اوپن میرټ یا خیر دی باندې او دا کسان چې کوم دي به کدا عدالت هم لوړ دي که نه مونږ ورته ویلو چې چلے تو کوم مونږ زور سسٹم کوټا سسٹم څه دا به کدا او وو ایجنسی باندې او په ایف آر باندې به تقسیم دلو دي کې تاسو مهرباني وکړئ چې زمونږ کوم زور سسٹم دی هغه مونږ ته بحال وساتئ. او دویمه خبره دا ده چې دا تاسو پاسه لیکلی دي ون ټایم دا ون ټایم کوم دا ختم کوئ دا لس کال لپاره کوئ نه هغوی په دې خبرې مونږ سره اګری شولو تو بالکل مطلب دار ہے چې دا خبره په حق کې نه حکم مطلب دار ہے زور سیستم به موږ درته بحال کړو موږ بالکل هم د خلک په کوټې سیستم باندې ستو.
په دې اړه موږ چې د لوړو زده کړو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار خلیق الرحمن سره رابطه وکړه نو هغه د دې ستونزې نه د ناخبرۍ څرګندونه وکړه او د لوړو زده کړو په کمیشن کې دوه چارواکو پر دې موضوع له خبرو کولو ډډه وکړه.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
پاکستان د افغانستان سره د چمن لارا بند کړی ده. دا اقدام پاکستانی چارواکي وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر یې کړی دی. دغه راز پاکستان د ایران سره هم د دغه وایرس د مخنیوي په لړ کې خپلې پولې بند کړې دي. خو پاکستانی چارواکو ویلي چې د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره به د تورخم لاره لا هم خلاصوي. په دې موضوع زمونږ خبریال ایوب ترین نور تفصیل لري.
د پاکستان د کورونی چارو د وزارت لخوا په جاري سوي نوټیفیکیشن کې ویل شوی دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر به په چمن کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي پوله د مارچ د 2 مینیټې څخه بندیږي چې تر یوې اونۍ پورې به بند وي. د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري ویل شوی دی چې دا ګام د پاکستان او افغانستان د ولس د روغتیا په خاطر پورته کړی دی. په کوټه کې د بلوچستان د کورونی چارو وزارت ویلي دی چې په چمن کې د افغانستان سره پر پوله باندې د خلکو تګ راتګ بندول د سردی اسکرو ذمہداری ده. دلته د کورنۍ چارو یو چارواکي د نوم د نصر غندول پر بنسټ و مشالېډو ته وویل چې مرکزی حکومت دغه ګام د کرونا وایرس د مخنیوي په خاطر پورته کړی دی. د چارواک پوینا چې د افغانستان سره د پولی د بندش له امله د صوبې ولسوالۍ تر اغیز لاندې راځي، ځکه چې د کوچ په ګډون د پښین کل عبدالله نوشکي چاغي ژوب او کلاسیفلا ولسوالۍ د افغانستان د پولی سره وصل دي، چې له امله به په یاد شوو ولسوالیو کې هم په ناقانونه توګه د تګ راتګ کوونکو خلکو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کیږي. یادوي چې په چمن کې هر ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر سرحدي پوله د لس زرو څخه زیات خلک تګ راتګ کوي. په دوی کې لویه برخه د پاکستان څخه وسپین بولدک ته د تجارت او مزدوري لپاره ځي. دغه ډول د کندهار، هلمند او د افغانستان د نورو برخو څخه ډیری ناروغان د علاج لپاره و پاکستان ته راوړي. د افغانستان سره د پولې د بندش څخه یوه اونۍ لمخه، یعنی د فروری په 28 نیټه، د بلوچستان حکومت په ایران کې د کرونا وایرس د خپرېدو وروسته د ایران سره په تفتان کې خپله سرحدي پوله تړلې وه او د 15 ورځو وروسته یې د هغه زایرینو لپاره پوله خلاصه کړه څوک چې و ایران ته د زیارتو لپاره تللي وو. پر دې مهال په تفتان کې تېره ورځ د خبریالانو سره په خبرو کې د درخشان ډیویژن کمشنر ایاز مندوخیل ویلي وو چې په ایران کې د کرونا وایرس د خپرېدو وروسته د یوې اونۍ راهیسې پاکستان د ایران سره په تفتان کې چې کومه خپله سرحدي پوله تړلې وه هغه د څه وخت لپاره د هغه پاکستانی زائرینو لپاره خلاص کړه څوک چې د پولی د بندش له امله د پولی هغه غاړه ته پاتې شوي وو. د تپتان د سرحدي پولی د خلاصېدو په نتیجه کې تر دم ګړی پورې د زرو څخه زیات کسان وو پاکستان ته راوښتي دي. په دوی کې د اووه سوو څخه زیات هغه زائرین دي څوک چې و ایران ته د زیارتو لپاره تللي وو. د روغتیا د چارواکو په وینا چې ایران ته د زیارتو لپاره زائرین به هلته جوړ شوي په روغتون کې د یوې اونۍ لپاره شول کېږي او باقي پاتې درې سوه کسان یې د سکرینینګ او نورې درملنې وروسته و خپلو خپلو سیمو ته د ستنېدو اجازه ورکړې ده، ځکه چې په دوی کې د کرونا وایرس هیڅ آثار نه دي موندل شوي. په یاد شوو کې زیاتره تجار او یا هم هغه خواریکش کسان دي څوک چې د مزدورۍ لپاره و ایران ته تللي وو. د چارواکو وینا چې تپتان ته راغلي زیاتره زائرین د هېواد د نورو صوبو سره تړاو لري او کله چې د دوی اووه ورځې پوره سي نو دوی به بېله څه ځنډه و خپلو خپلو ښارو ته ولېږدول سي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د رواني غړې نیمه ته ورسېدلو په خبر کې د ما خام پنځلمې بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډیز د عبدالحی کاکر ناورو.
د پاکستان بارونو چارو وزیر ویلي د افغانستان د راتلونکي فیصله به اوس افغانان کوي. شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې د یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان د امریکا او طالبان ترمنځ د سوي تړون ته د یو ښه پرمختګ په سترګه ګوري او غواړي چې دواړه هیوادونه د دې درناوی وکړي افغان ولسمشر اشرف غنی خبرداری ورکړی که طالبان له خپلو ژمنو تیر شي هر څه ګډوډېدای شي. نوموړی د مارچ پر لومړۍ ماښام له امریکا ای سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د طالبان سره امریکایي موافقه مشروطه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل افغان سیال محمد اشرف غنی ته ټلیفون کړی او د سولې د پروسې پروستي تحولاتو یې ورسره خبرې کړي. دا خبر افغان ولسمشر پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه ولیکله. د پښتون ژغورن غورځنګ مشران وایي د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې تړون مهم دی. پرون په چارسده کې جلسې د وینا پر مهال د پښتون ژغورن غورځنګ یو مخکښ د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوود وویل چې اوس د خبرو د سولې اصل پروسه پیل شوه. په سوات کې د بام پریوتو پیښه کې 25 کسان زخمیان شوي دي. چارواکي وایي د سوات په مټه کې د پیښه نن د چاپیریال سیمه کې هغه مهال وسوه چې ګڼې ښځې او ځینې ماشومان د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام لاندې د مرستو د پیسو اخیستو لپاره په انتظار ولاړ وي. په بلوچستان کې په یوه ټرافیکي حادثه کې 6 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. چارواکي وایي پیښه پرون په مسلم کې د مسافر وړونکي بس او مزدا لارې ترمنځ د ټکر له وجې شوې ده. د پاکستان د افغان کډوالو په خپله خوښه هېواد ته د ستنېدو پروسه له پرون پیل شوه. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یونیسیر وایي په ازاخر نوشار او بلیلي کوټه کې د هغو مرکزونه دي د سرق او د ستنېدونکو کډوالو نه مناسب کوي. د ایران سرکار رسنۍ وایي د دې هېواد د روحاني مشر سلاکاري شورا یو غړی له کرونا وایرسه مړ شوی دی. او د ترکی ولسمشر دفتر وایي د دې هېواد ولسمشر به په روانه اونۍ کې په ماسکو کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ملاقات کوي.
عبدالحی کاکر درته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کوي. اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونا ورځ پاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله یې مهم ټکی راغونډ کړی او تاسو ته وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي وفاقي حکومت د لومبي مارچ نه د پټرول او ډیزل په نرخ کې 15 روپۍ او د خاور تیلو په نرخ کې 2 روپۍ په یو لیټر کې کمی وکړو. حکومت چې د تیلو په نرخونو کې کم کمی وکړو نو ګټه یې اولسته سبزیانو او میوه سره سره د نورو خوراکي شیانو په نرخونو کې د کموالي په صورت کې رسول پکار دي. ورسپانه لیکي حکومت د جنوري میاشتې لپاره د تیلو په نرخونو کې شاوخوا 3 روپۍ اضافه کړې وه چې ورسره د هر شي په نرخونو کې زیاته اضافه وشوه. اوس چې حکومت د تیلو نرخونه تر 2 روپو پورې راکم نو تاجرانو او دکاندارانو لپکار دي چې په نرخونو کې د هم کمی وکړي. ورسپانه لیکي روژه را روانه ده نو خوراکي شیانو په نرخونو کې کمی لپاره ضروری ده چې حکومت د تیلو نرخونه د راتلونکو څو میاشتو لپاره په ځای وساتي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د نړیوال مارکیټ په تناسب سره کمی نه دی کړی خو بیا هم که په مارکیټ نظر وساتي نو د دې کمی اولسته څه نه څه ګټه رسولی شي. ورسپانه لیکي تحریک انصاف ګوند په واک کې راتلو وروسته څو وارې د تیلو په نرخونو کې اضافه وکړه چې له وجې تاجرانو او دکاندارانو سره سره ترانسپورټرانو به هم په کرایانو کې اضافه کوله. اوس چې د تیلو په نرخونو کې کمی وکړی شو نو ورله پکار دی چې په کم رفتار سره به یې په نرخونو کې اضافه کوله. هغه شان دی اوس د ضرورت د استعمال شیانو په نرخونو کې کمی وکړي. ورځپاڼه لیکي حکومت له پکار دی چې پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی فائده دی ولس ته ورسوي او نرخونه په کنټرول کې ساتونکي کمیټیانې دې د بازارونو دورې شروع کړي او چې کم دکانداران د ټاکل شوو نرخونو نه په زیات قیمت شیان خرڅوي نو پر ضد دې ګامونه پورته کړي. دا نو ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي. کله نه چې حافظ شیخ د خزانې لپاره د وزیر اعظم مشیر ټاکل شوی نو نوموړي د هغې ورځې نه د پارلمان قائمه کمیټیانو په یوې غونډه کې هم ګډون نه دی کړی او د قامي اسمبلۍ د خزانې لپاره قائمه کمیټې تر هغه وخته د حکومت لخوا پیش کړی شوو په پنځو مهمو بلونو بحث ځنډولو فیصله کړې تر څو چې حافظ شیخ د پارلماني استازو جوابونه ورکولو لپاره په ذاتي توګه کمیټې ته وړاندې نه شي. ورځپاڼه لیکي که حکومت د پارلمان د لارې قانون سازي کول غواړي نو ضروري ده چې وزیران او مشیران د پارلمان سره سره د قائمه کمیټیانو غونډو ته وړاندې شي او پارلماني استازي چې کمی پوښتنې لري د هغوی جوابونه دې ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې پوښتنه راپورته کړل شوې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لوزنامه د افغانانو لپاره امن دی او که د امریکا لپاره د وتلو یوه مقابل خوا. اسوسییټډ پریس لیکي د کډوالو په وړاندې د یورپ پولې خلاصولو په ترڅ کې ترکی غواړي چې د شام د جګړې په نتیجه کې یورپي ټولنه له ترکی سره مرستې سیوا کړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکو ته غوږ شئ. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د لیکوال ډیوډ سینګر لیکلې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي په دې کې شک نشته چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره د افغانستان د سولې تړون اولنۍ ترجیح وه، ځکه چې له دې سره به هغه دا دعوه کولی شي چې د خپلې ژمنې سره سم امریکایي ځواکونه خپل هیواد ته ستنوي. خو ډیوډ سینګر لیکي د ولسمشر ټرمپ پخواني سلاکاران وایي چې نوموړی د افغانستان په حقیقي سوله کې ډېره دلچسپي نه لري. لیکوال وایي چې دا د ولسمشر ټرمپ او افغانستان دواړو لپاره لوی خطر جوړوي. د افغانستان د جګړې پر مهال په امریکا کې درې ولسمشران راغلل. هر یو یې د بریا جدا جدا تشریح او د ترلاسه کولو ژمنه وکړه، خو درې واړه یې د سیاسي ارادې او د جګړې په میدان کې له ناکامۍ سره مخ شول. لیکوال ډیوډ سینګر لیکي چې د سولې د تړون تر مخه د بین الافغاني مذاکراتو بریالي کېدو په حال کې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کمیږي، خو د دې معاملې مهم اړخ یعنی افغان حکومت تر اوسه د سولې په مذاکراتو کې نه دی شامل شوی، چې په ترڅ کې یې افغان ولسمشر اشرف غني وخت په وخت د غوسې او خفګان څرګندونه کړې ده. د لیکوال په وینا بل لخته د ولسمشر ټرمپ یوازنی مقصد له افغانستانه وتل دي، ځکه چې امریکایي ولس نور د دې جګړې په حق کې نه دی او خپل ځوانان پوځیان ستنول غواړي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د اتوار په ورځ ملګرو ملتونو وویل د ترکی لخوا د کډوالو په وړاندې د یورپ پولې خلاصولو وروسته لږ تر لږه 10,000 کډوال د یورپ سرحد ته ورسېدل. ترکی د یونان سره د خپلې پولې خلاصولو فیصله په داسې حال کې وکړه چې په شام کې جګړه توند شوې او د ترکی او شامي ځواکونو ترمنځ نیغ په نیغه نښتې شوې دي. د دې لیکنې تر مخه داسې ښکاري چې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان دا فیصله د دې لپاره کړې وي چې د شام د جګړې په نتیجه کې د یورپي ټولنې لا نور ملاتړ ترلاسه کړي. هلته یونانی چارواکو له ترکی سره په پوله د کډوالو د مخنیوي لپاره اوښکې بیونکي ګیسونه استعمال کړل، خو د ولسمشر اردوان د مطبوعاتو څانګې مشر فخرالدین التون بیا ویلي هیواد یې یورپ ته د تلونکو کډوالو د مخنیوي پر ځای له شام څخه په ممکنه توګه د ورتلونکو نورو کډوالو لپاره انتظامات کوي. نوموړي زیاته کړې چې په 1300 ورځو کې نږدې 1,000 کډوال له ترکی نه یورپ ته تللي دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
افغان طالبانو د مارچ په لومړۍ نیټه په یو بیان کې ویل چې د دوی سیاسي مشر مولا عبدالغنی برادر په دوحه کې له امریکا سره د سولې تړون لاسلیک کولو وروسته د یو شمیر هیوادونو له سفارتکارانو سره ملاقاتونه کړي دي. په دې موضوع رویټرز خبري ایجنسی یوه لیکنه خپره کړې وای. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي چې دی به په نږدې راتلونکي کې له طالب مشرانو سره ملاقات وکړي. د لیکنې تفصیل له هنګ بچاورو.
د رائټرز اجانس لیکنه وایي د طالبانو سیاسي مشر ملا عبدالغنی برادر پرون په دوحه کې له امریکا سره د افغانستان جګړې ختمولو په هدف د تړون تر لاسلیک کولو څو ساعته وروسته د یو شمېر هیوادونو له ډیپلوماټانو سره چې د روسیې، انډونیشیا او ناروې هغه هم پکې شامل ول ولیدل. طالبانو دا خبره نن په یو بیان کې کړې ده. په پرونۍ غونډه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم ورته ورغلی و، د سولې پر تړون ملا عبدالغنی برادر او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دستخطونه وکړل. د تړون تر لاسلیک کېدو سمدستي وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل دی به په نږدې راتلونکي کې د افغان طالبانو له مشرانو سره وګوري. نوموړي هغه اوازې او نیوکې رد کړې چې ګواکې اداره یې اړ شوه چې له اسلامي یاغیانو سره معامله وکړي. ملا برادر په دوحه کې د ترکیې او ازبکستان له وزیرانو سره هم ولیدل. طالبانو په بیان کې ویلي دا د دې خبرې ښکارندوی کوي چې دوی غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. په بیان کې د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد ویلي ډیپلوماټانو له ملا برادر سره په لیدنو کې هوډ ښکاره کړ چې د افغانستان د بیا آبادۍ او پرمختګ په چارو کې به خپلو مرستو ته دوام ورکوي. د اجانس لیکنه کاږي امریکا په لوزنامه کې ویلي چې طالبانو اوربند او د امنیت نور ضمانتونه پر ځای وساتل، نو په 115 ورځو کې به په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر چې دا مهال 10,000 دی 8,600 ته ټیټ کړي. پرون د تړون تر لاسلیک کېدو وروسته په ګډه اعلامیه کې ویل شوي که طالبان لوزنامې ته ژمن پاتې شول، نو له افغانستانه د امریکایي او ائتلافي ځواکونو ایستلو کار به په راتلونکو 14 میاشتو کې بشپړ شي. له لیکنې سره سم په دوحه کې د سولې موافقې تر لاسلیک کولو مخکې طالب مشرانو په افغانستان کې خپلو وسلوالو ته امر کړی چې پر عام وګړو او افغان او غربي ځواکونو له حملو لاس واخلي. اجانس د امریکا او طالبانو د موافقې د ملاتړ کوونکو غربي ډیپلوماټانو په حواله وایي چې دا ګام په افغانستان کې تاوتریخوالی ختم او له طالبانو سره د افغان حکومت په شمول د مهمو افغان سیاسي مشرانو خبرو ته لار هواره کړي. د رویټرز اجانس لیکنه زیاتوي د تیرو دو کلونو پر مهال طالبان توانېدلي چې له امریکا سره د نیخ په نیغه مذاکراتو جاري ساتلو ترڅنګ له پاکستان، ایران، روسیې، چین، جرمني او ځینو اسلامي هیوادونو سره هم خبرې وکړي چې دا کار په کابل کې د ولسمشر اشرف غني د واک مشروعیت ته ګواښ پیښوي.
په پاکستان کې د میرمنو د حقونو لپاره فعالو تنظیمونو اعلان کړی چې سکل به د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د هیواد په 3 ښارونو کې عورت مارچ کیږي. دغه لاریونونه وومن ډیموکراتیک فرنٹ، وومن ایکشن فورم، هم عورتیں عورت مارچ لاهور او عوامي ورکرز پارټۍ لخوا تنظیم شوې دي. خو ځینې فعالان ور باندې اعتراض کوي چې لاریونونه په ښاریو کې کیږي چې د کلیوالو سیمو ښځو ته یې هیڅ ګټه نه رسي. عبدالحی کاکړ په دې موضوع رپورټ لري.
د وومن ډیموکراتیک فرنٹ مشر اسما شاهجهان د مارچ پر لومړۍ نیټه مشال لري ټول چې د سژنی عورت مارچ یعنی د ښځو لاریونونه به په کوټه، اسلام آباد، سکر، حیدرآباد، کراچۍ، لاهور او فیصل آباد کې کیږي. دا دریم کال دی چې په پاکستان کې د مارچ پر اتمه نیټه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت میرمنې یوازې سړکونو ته راوځي بلکې په ټولنیزو رسنیو یا ورلمخه د خپل حقونو لپاره کمپاین پیل کړی دی. ښځې چې د پاکستان د نفوسو نږدې نیمایي جوړوي پکې زیاتره په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي. که وکتل شي نو هر کال دا لاریونونه په لویو ښارونو کې سوي او په ټولنیزو رسنیو ښځینه فعالانې هم په ښارونو کې ژوند کوي. همدې ته په کتو سره ځینې فعالان دا اعتراض کوي چې د کلیوالو سیمو ښځې له دغو هلو ځلو څخه بے برخې سوي دي. ندا کرمانی په کراچۍ کې د ټولنپوهنې ښوونکې ده. دا د ښځو د لاریونونو ملاتړ کوي خو وايي باید منتظمین یې کلو باندو ته ولاړ سي او ښځې په لاریونونو کې ګډون ته وهڅوي.
هر سال یہ بھی ہم نے دیکھا شروع میں صرف لاہور، کراچی اور اسلام آباد.
دا لاریونونه با اول په لاهور، کراچی او اسلام آباد کې کېدل. ورپسې کال په دې کې حیدرآباد، کوټه او پېښور هم شامل شول او تمه ده چې سږ کال به پکې نور ښارونه هم شامل شي. حیدرآباد کلیوالو سیمو ته نور ور نږدې دی، نو په لاریون کې د ګډون لپاره له کلیوالو سیمو هم ښځې راځي. تمه ده چې سږ کال به د ښځو په لاریون کې له کلیو هم ښځې راځي. خو البته تنظیمونکو ته پکار ده چې په دې لړ کې نورې هڅې وکړي، کلیوالو سیمو ته ورشي او ښځې لاریون ته راوبولي او یا هم هلتا لاریون وکړي.
ټراول کریں، ان کو بلائیں یا ان کے یہاں جا کے مارچ کریں.
اسمت شاهجهان به له دې سره اتفاق نه کوي چې ګواکې عورت مارچ یوازې د ښاري ښځو لپاره ګټور دی. دا دلیل ورکوي
عمومي طور دا سوال راوچتول دا د جمهوري حقوقو سوال دی او دا د برابرۍ د انصاف سوال دی. کدا مونږه دا قوتونه رجتی قوتونه د ککو او یو نوې بیانیه مخې ته راوړو او په سماج کې یو مترقی فکر خورو او سیکولر پروګرسیو ډیموکراتیک فکر خورو ظاهر خبره د هغه کلی باندې ترسي او نن سبا هو د الکترونیک ایج دی او ارچا سر موبایلونه شته دا خبره به ضرور رسي د په ټي وی ګانو راځي د په خبرونو کې راځي او دا کلی په کلی به دا خبر ضرور رسي پاکستان کې چې کومه صفبندي د سیاسي هغه باندې چې وار گزار کیږي موجوده صفبندي باندې گزار کیږي نو غون ملک ته فائدہ رسي نه صرف خزو ته
د نړیوال اقتصادي فورم 2040 کال رپورت پاکستان په هغو هیوادونو کې یادوي چې پکې جنسي عدم مساوات تر ټولو زیات دی. د رپورت لمخې د جنسي عدم مساوات د درجه بندۍ په لړ کې د 153 هیوادونو په پیرس کې پاکستان په 151 نمبر دی.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه تا غوګی د افغانستان او پاکستان ترمن د خرلاسو لارې چې د تیر سمو دی رئیس بند و پرون خلاص کړل شوې ده او په ترڅ کې یې د دغه بندیز خلاف چې کوم احتجاج روان وغه هم پرون ختم کړل شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترمن د خرلاسو د لارې هر ورځ په لسګونو ټرکونه مال وړي او راوړي. په دې موضوع زمونږ خبريال طارق اورګزی نور حال درکوي.
د کورمې په خلاصو کې د اتوار په مسپخین ځای خلکو او تاجرانو هغلتا په تجارتي ټرمینل کې د گاړو برولو او تشولو د فیصله پر ضد شروع کړ خپل احتجاج ختم کړو. احتجاج کوونکو د پاکستان او افغانستان ترمنځ مرکزی لار له جشنبه تړلې و او هغلتا هیڅ گاڑی نه پرېږدول خو اوس دا هر څه یو ځل بیا بحل شوې دي. د تاجرانو اتحادیې ځایي مشر جمشید حسین وای نن د کسټم یو مشر افسر ملک جانزیب لاکوهاټا د مذاکراتو لپاره راغلی و چې ورنه دوی یاد فیصله واپس د اخستو غوښتنه وکړه او هغه په لیکلو کې دا ورسره ومنل چې د مخکې په شان په زور روټین به د گاډو برولو او تشولو خپلې هلې ځلې هغلته بوتلی شي.
مداري خاني متارو کلو څه تل خوال نلته کې ټرمینل کې څه لوډ انلوډ بندوباس نشتا او څه زړه حکومت روټین به چلولو ګدمو کې ملنه خو نکوي دا ریټه نیمه تارو کلو بس مخالکو سره ومنله دلته صورت احوال دا دی چې 1400 ګوډي ویلوړ دي دغه خولي ګوډیا ویلوړ دي پاسپورت خلاص ولو د کوم امپورټ ولا ګوډي د امپورټ کې ګدمو ترتی
سید جمشید حسین زیاتوی دا احتجاج زکه وکړو چې په تجارتي ټرمینل کې د گاړو تشولو او برولو له دغه فیصله سره د دوی غټ شمیر خلک بیروزګاره د کېدونه علاوه کامی کمیشن هم ورنه دتلو خطره وه. که څه هم د خلاصو لار بیا پرانستل شو او هغلته لاریانې او ټرکونه اخوا او دېخوا مالونه وړل شروع کړي خو د صدې سید جمال وایي تېر څلور ورځو بندیز ورته سخت مالي تاوانونه اړولي دي.
مین بارڈر پہ تجارت کی گی اسے تقریباً 1200 گوڑی اور کی ویلوڑ ہوں بالکل حکومت ڈیرا سستی اور کی کڑے دے دارول کو لو آر ٹیم کو لو اس سے تھی سلور ڈیر گوٹ جاتا ہے وہ
د فروری په 25 د NLC مشرانو گاڑی د ګودامونو پر ځای په تجارتي ټرمینل کې د تشولو او برولو فیصله کړې و چې پر ځای د هغلته سخت احتجاج وشولو. په دغه اړه د پوز او یا کسټم افسرانو دریز مخې ته نه دی راغلی. له کورمې د افغانستان مختلفو سیمو ته 15 لارې تللی دي خو په هغو کې پر دغه وخت هغلته یوازې د خلاصو په لار تجارت روان دی. په 2013 کال کې د خلاصو تجارتي ټرمینل تر جوړېدو وروسته د منگل شرکو بڑکی او شیدانو ڈنڈ لارے حکومت تڑلی دی. تارک و رکزے مشال ریڈیو پیخور.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په پاکستان کې تر اوسه د کورونا وایرس سلور مثبت کیسونه تصدیق شوی دي او حکومت ویلی دی چې د مخنیوي لپاره یې کوټلي اقدامات کړی دي خو خلکو ته هم ویلی دی چې په خپله توګه د احتیاط نه کار واخلي. دغه کې د ټولو نه مهم سیز پوزې ته ماسک اچول دي، پوزه او خوله په یوه کپړه پټول دي. په پاکستان کې نن سبا او په خاص توګه اسلام آباد او پینډۍ کې د دغه ماسکونو یا کپړې شارټیج راغلی دی. زمونږ همکار احمد الله پیدا رپورټ برابر کړی.
د فروری پر شپږشتمه په کراچۍ او اسلام آباد کې د کورونا وایرس دوه کیسونه مخې ته راتللو وروسته د ملک نورو ښارونو په شان راولپنډۍ او اسلام آباد کې هم ماسکونه نه ملاویږي او خلک له حکومت غوښتنه کوي چې نه صرف د ماسکونو فراهمي دې یقیني کړي بلکې کوم دکانداران چې په ګران نرخ خرڅوي د هغوی پر ضد کاروایی وکړي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د اسلام آباد اوسیدونکي تورګل وایي
ما ته ماسک نه ملاویږي، جېټ مرکز لاړم بلور یا تراغلم دې کې غرض مرکز ما چا سره دی هغه هم شتا کړی دی هغه هم په اسانه نه ملاویږي نو اخر دا بس کی د حکومت ډیر زیات خواهش خاص کر د عمران خان له خواهش ده د باره کی پورا تسلی بخش کار وکي او همکاریو کی ولې عوام بس کی.
مشال ریډیو چکلا د اسلام آباد په مختلفو سیکټرو کې د میډیکل سٹورونو دوره وکړه او تر د ماسکونو غوښتنه یې وکړه. نو د زیاتره دکاندارانو دا وینا وه چې ورسره ختم شوی دي او نور ځکه نه راوړي چې ډیلران یې په ګران نرخ ورکوي او دوی یې بیا په هغه نرخ نشي خرڅولی. د اسلام آباد په جی ایټ مرکز کې د یو میډیکل سٹور مالک قاسم خان وایي
نن سبا ډیر زیات شارټیج دی د ماسک. چې کوم خلکو سره اوس ماسک دی هغه هم دومره زیات په بلیک کې پیسې غواړي چې مونږ هغه خرڅولی نشو. ماسک مبارک مونږ ته ډیر زیات دی ټایم پرابلم چلی گی لگا دی ہزار نه زیات خلک راضی دی ماسک لپاره خو ماسک په مارکیټ کې اویلیبل نه. مونږ شاته دی اول چینل لوم آرڈر کولی گیا خو هغه مونږ ته ریسپانس نه کوي. چې کوم خلک ریسپانس هم کوي هغه هم په ډبل ریټ باندې ریسپانس کوي په هغه ریټ باندې مونږ دلته ماسک خرڅولی هم نشو.
باز محمد خان چې د بلو ایریا په یو دکان کې د ماسک اخیستو لپاره ولاړ وو مشال ریډیو ته وویل په مختلفو ځایونو کې د معلومات کولو وروسته اخیر په دې یو دکان کې ماسک را پیدا کړل.
ما کافی ځایونو کې د دې ماسک تلاش وکړو خو ماته ملاو نشو. آی ایټ کې راول ټاون کې داسې مختلف مرکز کې ایف سیون چې ایف سکس چې هغه کې ما وکتل خو ماته اویلیبل نه دي. د دې اویلیبلټي عام کېدل پکار دي په دې معاشره کې زر تر زره او چې کم ځای کې د دې پرایس هایک را روان دی او په کم ځای کې د دې ذخیره اندوزی کیږي نو پکار دي چې حکومت په هغه باندې زر تر زره ایکشن والی اگر زموږ جندونه په دې باندې ډیپینډ کوي او دا ډېر غټه مسله ده.
د اسلام آباد په بلو ایریا کې ډیواټسن نومې دا دکان د شناختی کارت خودلو په بدل کې هر تن ته ویډیا ماسکونه ورکوي. په یاد دکان کې موجود مومل آصف مشال ریڈیو تو ویل
اسلام آباد میں پنڈی میں یہ جو ماسک
اسلام آباد اور راول پنڈی کے ماسکونو قلت دے او پکم زایونو کے چملاوی گی ہم نو نرخونه ډیر زیات دی خو منګ هر هغه تن چې شناختی کارت ور سره وی ورته پنځه ماسکونه ورکو او د تیر دوه ورځونو د لړۍ روانه ده او هر ورځ په ګن شمیر کې خلک تر لاسه کوي. بل خو د پاکستان د صحت وزارت په خپل ایوی مراسله کې ټول میډیکل سٹورونو ډیلرانو او ماسکونو جوړونکو کمپنیانو ته هدایت جاری کړی دی چې د تیر کال په دسمبر میاشت کې چې د ماسکونو کم نرخونه وو نو په هغه دی خرڅوي او دی لړکی ټیمونه هم جوړ کړی دي چې چاپی به وهي. د ذکر دا چې د کرونا وایرس وړومبی کیس د تیر کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووان ښار کې مخې ته راغلی وو. د کم وروسته چې دا وایرس تر اوسه د نړۍ څلوېښتو نه په زیاتو ملکونو کې خور شوی دی.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په حواله باندې په افغانستان کې خلک کیوی خواته د خوشحالۍ څرګندونه کوي نو بلې خواته دا هم اندېښنه لري چې اوس وړاندې نورې مرحلې یعنی د قیدیانو خلاصېدل او د افغانانو ترمنځ په خپلمنځي خبرو کې به هم دغومره پرمختګ وشي او که څنګه په خوست ولایت کې هم خلکو دغې موافقه ته هرکلی کړی دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې ده او د راتلونکي لپاره یې هم تمه څرګنده کړې ده چې په خیر او عافیت سره به سرته ورسیږي. د خوست نه زمونږ خبریال نجیب الله الوخیل نور حال راکوي.
د خوست اوسیدونکي کریوي خوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په دوحه کې د سولې راوستلو تړون لاسلیک کولو ته خوشاله دي خو ترڅنګ هیله لري دا تړون به تر شا نورې داسې خبرې چې په دې هیواد کې د جګړې د دوام لامل شي ونه لري. د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي مشال راډیو سره په خبرو کې تمه وښوده چې دا تړون به په افغانستان کې دایمي سولې ته لار پرانیزي.
کومه توافقنامه یا پیمان چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ پرون په دوحه کې لاسلیک شو واقعیت دی چې دا د سولې دپاره لومړنی ستر ګام و چې د دایمي سولې دپاره په افغانستان کې یو بستر آماده کوي. خو موږ هیله من یو چې هغه اندېښنې او تشویشونه چې د ولس سره شته دي او یا لځین سیاسیونو سره شته دي چې ګویا د دې پیمان تر شا هغه څه چې په پیمان کې لیکل شوي د دې تر شا نور څه پټې معاملې داسې نه وي چې په افغانستان کې د یوې بلې جګړې د پیل لپاره معامله شوي وي او دا په هیڅ وجه د ولس لپاره د زغم وړ نه ده.
د سولې د هوکړې په خوا کې د خلکو سیاسیونو او ښځو اندېښنه داده چې د جمهوریت تر چتر لاندې د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې له زیان او ګواښ سره مخامخې نه شي. د خوست د ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان وایي
د ولس په نمایندګۍ غوښتنه دغه ده چې د کوم چیم چې لوستر وړي دي کوم نظام چې لوستر وړی دی کوم بیارغونې کورونه چې لوستر وړي دي دا باید حفظ شي. تر څنګ افغانستان حکومت نړیواله ټولنه ټول مملکتونه چې دلته شتون لري هغه یا دوی استازي شتون لري هغه باید دې ته کلک متوجه شي او ترسوی موږ نظام او حکومت دوام او پایښت وکړي.
په خوست کې د قومونو پیوستون شورا اجرایوي مشر سید کریم خان خاکسار بیا په افغانستان کې د نظام د اساسي بنسټونو پایښت د دې هیواد د پرمختګ او د خلکو د یووالي لپاره له اساسي شروطو څخه ګڼي.
اول خو د افغانستان بنسټونو سره باید غرض ونولی شي، د افغانستان بنسټونه په خپل ځای پاتې شي. پوتشو مخکې د طالبانو حکومت چې دوی د امارت په نوم جوړ کړی و، چې هغه یوه ډله وه یو طرفه و، دې سره بیا هم افغانستان خلک جوړ نشي تللی، بیا پخواني جنګونه تکرارېږي.
د ناظم بادشاه په نوم د خوست یو بل اوسیدونکی هم وایي د دې سولې په وجود کې باید یو داسې پراخ بنسټه حکومت جوړ شي چې ټول افغانان پکې وي.
افغان شموله حکومت باید جوړ شي، داسې نه چې یو امارت د وی طلبون د وی نه رسېږي نه وي. دا رقم د مزړه دی چې سره کوم دلکه دا مخکې چې موږ تېر انتخابات وشول اشرف غني رئیس جمهور شو، امید کنه دا رقم ته خلکو نه خشول وي، ښه کورینه وکړي، انتخاباته کې برخه واخلي، چې وی ګټله موږ بالکل ورته خوشبینه یو.
یاشتو پر لپسی ناستو وروسته د شنبه پر از چې د فبروري له 28 سره برابر و، د امریکا او طالبانو ترمنځ افغانستان ته د سولې راوستلو تړون د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زورمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي مولا عبدالغنی برادر له لوري لاستیک شو. د امریکا او طالبانو د هوکړې پر اساس امریکایي پوځیان به په هغه صورت کې چې طالبان پر خپل شمنو ودرېږي په 14 میاشتو کې له افغانستان ووزي.
او اوس هم یو بل رپورت د افغانستان نه. په دغه هیواد هرات ولایت کې د کورونا یو مثبته پیښه ثبت شوې. په ننګرهار کې هم له خلکو سره د خبرېدو اندېښنې پیدا شوې دي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد د ننګرهار د عامې روغتیا له رئیس ډاکټر نصیر احمد دوراني سره په همدې موضوع خبرې کړې دي. راځئ چې تفصیل واورو.
لومړی خو زه اطمینان درکوم چې افغانستان په ډیر ټیټ خطر کې موجود دی د کورونا وایرس د واقعاتو لپاره، دا ځکه چې یو خو موږ د هغه هیوادونو سره چې فعلاً کورونا وایرس پیښې په کې ثبت شوي دي ډیر کم رفت آمد لرو، بغیر له ایران نه چې ایران اوس یو خطر دی. البته د هرات ولایت او دغه واقعه هم چې ثبت شوې ده، دا هم د ایران نه راغلی مسافر دی، خو د ننګرهار لپاره خطر ډیر ټیټ دی، ځکه موږ کوم سکرینینګ پوینټ چې په تورخم کې ایجاد کړی دی هغه مسافرین چې چین او غنور هوا دونو ته سفر کړی چیرته چې د کورونا وایرس واقعیت هغه ډیر کم دی، او یا البته هغه مسافرین چې دغه هوا دونو راغلي دي اغل ته په 2013 کلونو کې سفر کړی دی، 2000 کال مسافرین ډیر کم دي. چې موږ د کرنټین ایزولیشن تشخیص تداوی او د دل لپاره مکمل اهتمامات هم په تورخم کې لرو، هم په جلال آباد خار کې لرو، هم په شپخانو کې لرو.
کورونا د وایرس د مخنیوي لپاره چیرته داسې چک پوینټونه جوړ کړی دي؟
د وزارت هدایت هم دا دی چې ټول ولایتو ته چې بهر ملک نه کمینه نوتون کې لاري دي، په اماغه ځای کې مشخص معیارونه معلوم دي، د اماغه معیارونو مطابق تاسو خلک سکرینینګ کوي. نو موږ په تورخم کې ټول هغه خلک سکرینینګ کوو چې هغه هیوادونو ته سفر کړی وي چیرته چې د کورونا وایرس واقعیت شوی دي. موږ دغه چیک پوینټ لرو، د په تورخم کې لرو، د کابل نه موږ څه خطر نه لرو. کابل نه چې بیرون کوم مسافرین راځي هغه هوایي میدانونو کې سکرینینګ کیږي، خو موږ بیا د کرنټین او د ایزولیشن لپاره خپل تدابیر لرو، د تشخیص او تداوی امکانات لرو.
دغه لته په ننګرهار کې مرته څنګه ایجاد کړی؟
بالکل، موږ په ننګرهار کې چلیریش بستر د بستر د ایزولیشن واټ لرو چې دا به د مثبت واقعیاتو لپاره وي، احیانا کچیر تراش خدای مکړه، او شل بیډا کرنټین واټ لرو. کرنټین واټ دا هغه چا لپاره دی چې مثبت واقعا نه وي مګر هغه د خطر زیاتې سفر کړی وي، کاغوی راځي نو موږ به کرنټین کوو.
او د امه په هاوی په برخه کې د ننګرهار په ولسونو کې په ولسوالیو کې ساسي د کلینیکونو لخوا نه داسې په هاوی شوه.
د امه په هاوی په برخه کې به موږ د وزارت مقام خپل د امه هوی چاپی مواد را لېګلی دي، لیفلیټ دي، بروشور دي، پوسټر دي، هغه موږ ټول کلینیکونو ته توضیح کړی دي، ټول کلینیکونو ته زمونږ اورینټیشن ورکول شوی دي، او عملاً زمونږ ډاکټر صاحبان په ټول سیمه مراکزو کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي د کورونا په اړه باندې.
دا وو د افغانستان د ننګرهار ولایت د روغتیا مشر نصیر احمد اندورانی. او اوس هم د نن ورځې د خبرونو په پای کې یو وار بیا د خبرونو لنډیز د عبدالحکا کرناورو.
د د پاکستان بارنی چار وزیر ویلی د افغانستان د راتلونکو فیصله به اوس افغانان کوي. شاه محمود قریشی پرون په اسلام آباد کې یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وویل، پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون ته د یو ښه پرمختګ په سترګو ګوري او له دواړو څخه دا تمه کوي چې د دې به درناوی وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی خبرداری ورکړی که طالبان له خپلو ژمنو تیر سي هر څه ګډوډېدای سي. نوموړی پرون ماښام له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په امریکا کې ویلي چې له طالبانو سره امریکایي موافقه مشروطه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل افغان سیال محمد اشرف غنی ته ټلیفون کړی او د سولې پروسې پروسي تحولاتو یا ورسره خبرې کړي. دا خبره افغان ولسمشر پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه لیکلې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې تړون مهم دی. پرون په چارسده کې جلسې ته د وینا پر مهال د غورځنګ مشر منظور پښتون زیاته کړه چې دا تړون باید په افغانستان کې د رښتینی سولې او کاري سبب شي. په سوات کې د بام پرېوتو پیښه کې 25 کسان زخمیان شوي دي. چارواکي وایي د سوات په مټه کې دا پیښه نن د چاپیریال سیمه کې هغه مهال وسوه چې ګڼې ښځې او ځینې ماشومان د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام لاندې د مرستو د پیسو اخیستو لپاره په انتظار ولاړې وي. د سیمې اوسیدونکو مشال رپورټ، چارواکو ښځو ته د بام پر سر پیسې ورکولې چې راپریوت. په بلوچستان کې په یوه ټرافیکي حادثه کې 6 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. چارواکي وایي دا پیښه پرون په مسکون کې د مسافرونکو بس او مزدا لارې ترمنځ شوې ده. له پاکستانه د افغان کډوالو په خپل خوښه هیواد ته د ستنېدو پروسه له پرونه پیل شوه. د ملګرو ملتونو کډوالو نړیواله اداره یونیسیر وایي په ازاخیر نوشار او بلیلی کوټه کې د هغو مرکزونه د ستنېدونکو کډوالو نمونه ثبتوي. ایران سرکاري رسنۍ وایي د دې هیواد د روحاني مشر سلاحکاري شورا یو غړی له کرونا وایرس مړ شوی دی. سرکاري ریډیو نن ویلي محمد میر محمدي ته تهران په روغتون کې سا ورکړې ده. د ترکیې ولسمشر دفتر وایي د دې هیواد ولسمشر رجب طیب اردغان به په روانه اونۍ کې په ماسکو کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ملاقات کوي. دا په داسې حال کې ده چې په چام کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی په زیاتېدو دی.
او اوس هم د مشال ریډیو خبرونه سر ته ورسېده. پوره پښپغو بجو هم په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شي. ما منور شاو ټولو همکارانو ته اجازه راکړه. د خدای پامان.